دا مشال اړیدا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې لسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او شاهین بنری هر کله کو په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې راوړي دي. په دویمې نمای کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه، نوې نړۍ هم تاسو لپاره لرو. خو د هر څه مخکې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بنری.
ناپیژندل شو وستوالو په بنو کې د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې ده. پاکستان تایید کړی چې هند ترې په رسمي ډول د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او چارواکي وایي چې روسیې د یوکرین په ختیځ کې د جګړې تر ټولو لوی هوایي برید کې 130 ملکی وګړي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې دي. پولیس چارواکو او ځایي خلکو مشالې ډوته ویلي چې بیګا د بنو په ممبتي بارګزه کې نامعلومه کسانو د جنکو هایر سیکنډري سکول ته اور پورته کړی دی چې پکې د ساينس لیبارټري سوځېدلې او ودانۍ ته زیان رسېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه وویل چې د هرې زاویې نه د دغه برید پلټنې کوي.
هر پہلو نے منگا انٹروگیشن او انویسٹیگیشن کو سٹارٹ ام واغس تھا او مختلف پہلو د دې کې دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فنگر پرنٹس نور چکم زمونږ د دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
په سکول د برید ذمواري چانه د منلي خود نامعلومه کسانو لخوا د سکول په دروازه جنکو ته لیکلې ګواښ پرېښودل شوی چې که بیا سکول ته لاړې نو د تاوان سره به مخ شي. د سکول زده کوونکو دا برید غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې د جنکو سکولونه خوندي کړي او په نجونو دې د زده کړو دروازې نه تړل کېږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د بنو، ماندیو، میریان، جاني خیل او خوښه کلیوالو سیمو کې د جنکو سکولونه په بمونو الزول شوی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د وو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړی دي. کمیشن ویلي دي چې د تحریک انصاف د دغه کاندیدانو پر ضد په عدالتونو کې مقدمې روانې دي، نو له دې کبله دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په سوات کې د تحریک انصاف ویان صلاح الدین یوسفزی وویل چې انتخاباتي کمیشن د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د قومي اسمبلی د پخوانی غړي سلیم الرحمن، پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد علی او د صوبائی اسمبلی د پخوانی غړیو فضل حکیم او میا شرافت علی کاغذونه مسترد کړي او هغې د انتخاباتو لپاره نه اهله ګرځولې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې پر ضد به عدالت تخواست کوي. د یو بل راپور تر مخه کمیشن په ابټآباد کې د صوبائی اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په بردر کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده سیب غت الله کاغذونه هم رد کړي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې نن به په ټول پاکستان کې د کاغذونو د کره کوټا د جاج اخستو لړۍ پای ته ورسي او نوماندان کولی شي چې د کاغذونو د مسترد کېدو خلاف ټریبیونل ته خواستونه ولیږي. پاکستان تایید کړی دا چې هند ترې په رسمي ډول د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستان د هندي چارواکو غوښتنه ترلاسه کړې چې د پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ په یو قضیه کې د حافظ سعید د سپارلو غوښتنه کړې ده. نوموړي د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان او هند د داسې مسلو د هواري لپاره دوه اړخیزه تړون نه لري. ممتاز زهرا بلوز د څرګندونې څو ساعته وروسته لاغې وکړي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی یو خبری کانفرنس ته وویل چې له اسلام آباد یې غوښتي چې سعید د هند ته د محاکمې لپاره وسپاري. سعید په پاکستان کې د ترګرې د تمویل په تور په زندان کې دی. نوموړی تیر کال د ترګرې ضد عدالت په ګڼو جرمونو کې ککړ بللې دی او د یو 1.5 کلونو د بند سزا یې ورته اورولې ده. هندي چارواکي حافظ سعید د ممبئی د خونړیو بریدونو ذمہوار ګڼي او وایي د هغه وسلوالو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. سعید دا تورونه رد کړي دي. او چارواکي وایي چې روسیې د یوکرین په ختیځ کې د جګړې تر ټولو لوی هوایي برید کې 1.5 ملکی وګړي وجلي، تر 176 ډېر نورې ټپیان کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خارونه او جوړښتونه اغیزمن کړي دي. د ناټو غړي هیواد پولینډ ویلي دي داسې ښکاري چې د روسیې یو توغندې شاوخوا 40 کیلومتره د دوی فضايي حریم ته ننوتې او تر 3 دقیقو لږ وروسته یوکرین ته ستون شوی دی. خو د روسیې شارډیا پیر چې د پولینډ د بارنو چارو وزارت ته غوښتل شوی و ویلي دي چې وار سا د دوی فضا ته د توغندي د ننوتو په اړه هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. دا و د دې خبرونه.
خبرونه مله مشال ریو اوریدل چې شاین بنری درته وړاندې کړ. کچر سره باندې غړی تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. په بنو کې نامعلومه کسانو د نجونو یو سکول سوځولی دی. د خیبر پختونخوا په سوات، دیر او ایبټ آباد کې انتخاباتي چارواکو د تحریک انصاف غړو د نامزدګۍ کاغذونه ناسم ګرځولي دي. د ګوند غړي تور لګوي او وای
بیگای ڈی پی او باندې پرشر راوسته ده دغه ماماګانو او هغه پی ودرا کړی دا چې دا کم تا دل سرٹیفیکټ ورکړل چې دا تی ودرا کا.
احتمالي نوماندان او شنون کی د رڼو انتخاباتو لپاره د ټیکنالوژي سم کارونه مهم بولی.
ټیکنالوژي کېدل د ټیکنالوژي نه کېدل دا معنی نه لري. غټه معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپ کوونکي وای په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 250 کتابونه خپاره کړي دي.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو پاره کې تقریبا 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو پاره کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي.
نور موضوعات هم تاسو لپاره په روانه کړي کې لرو. مشال اړي سروس مشال لیدا تاسو غواګي. د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا نامعلومه وسلوالو ننجونو یو های سیکنډري سکول سوځول دي. په دې کې د ساينس لیبارټري سوځیدلی او د سکول ودانې ته زیان رسیدلی دي. تر اوسه د بریډ زمواري چاند منلي خو پولیس وای په دغه اړه یې پلټنې کوي. لدی وړاندې هم د بنو په یو شمیر سیمو کې د انجینو کو سکولونه په نخښه شوي دي. د سکول زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړي چې د هغوی سکولونه خوندي کړي او باید د زده کړو دروازې ورباندې ونه تړل شي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو میریان مومبتی برګزای کې د دسمبر په 9 د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکل غواخ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونې زده کړو لاړې نو د سخت تاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبارټري سامان سوځېدلې او نور ودانۍ ته هم تاوان رسېدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټنې کړي. د هر ډول پلاټنو پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه مونږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو. سٹارټ ام اوغست او مختلف پهلو زده دي کې دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس نور چې کوم زمونږ دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومه وسلواله ډلې نه دی منلې. خو دا نامعلوم وسلوالو لخوا د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته غوخ لیکل شوی چې د غلطه زده کړو ته ولاړې نشي. د بنو یاد سکول دولسم ټولګي زده کوونکې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته غوخونه کیږي. د غلطه هسې هم انجونې د زده کړو محرومه دي. حکومت د دوی تعلیمي ادارې خوندي کړي.
ماته نو خبره ده د چې د تک بیا وړکی سبق ویلې تر اوغلې به وې نتایج سم نه کوي. افسوس ته په دا باندې د میج د حکومت نو اپیل غوړي چې د بانی وړکی ته د تحفظ ویر کو بانی وړکی آلریډي د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
دا لومړې ځل نه دی چې بنو میریان سیمه کې د سکول ودانۍ ته اور لګول کیږي، بلکې د دیوډاندې هم بنو ماندې او میریان جانی خیل او خواوشا کلیوالو سیمو کې وسلوالو یو شمیر سکولونه په بمونو سره لوزولې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې.
مشرانو ته تاسو غوږی. انتخاباتي کمیشن په سوات کې د تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د 15 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. چارواکي وای د تحریک انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روان دي، نو دې له کبله په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. تحریک انصاف دا پریکړه غندلې ده، وای پر ضد به عدالت ته خواست کوي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 9مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنۍ مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه تنانې انتخاباتو کې برخه اغستونه منع کړي. په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقه ان ای دویم لپاره کاغذونه جمع کړي ول، پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د ان ای دریم لپاره امیدوار و، دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبر فضل حکیم، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی او پخوانی صوبایي اسمبلی ممبر شرافت علی خان نه اهله ګرځولای شوی. دې ترڅنګ د خار مشر شهید علی خان چې د صوبایي او قومي دواړو حلقو لپاره کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولای شوی. الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټولو سیاستوالو باندې د ترهګرۍ، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمه په عدالتونو کې روانې دي. دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولای شوی. په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف بخي ته راغلی. د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال لیډو ته ویلي چې دوی پارټي زورولای کیږي.
که تاسو په سواد کې وګورئ جی، په سواد کې خو یو ګمله نه ده ماته شي، زه نه پوهېږم چې په څه وجوهات دا مقدمې جوړې شوې دي او په څه وجوهات د هغې په اړه کې دا لبه روانه ده. نو یعنی او دا د انصاف او د آئین خلاف ورزی ده. خو بهرحال د دې ریټرنینګ افسرانو نه هم زموږ دغه تمه وه چې دا بیوروکریټس دي او دوی د چا په اشارو کار کوي، دا خو د عدلیې سره خو د تعلق نشته دی. موږ دا موقف ته چې موږ به انشاءالله عدالت ته ځو، اپلیټ کورټ ته به ځو.
په سوات کې د جی یو ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې داسې فیصله سنوي نه ده. دین وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره داسې سلوک شوی، خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پخ اغستو اجازه ورکول پکار دي.
په کال 2013 کې غور وکړئ نو هم دغه صورتحال چې کوم دی دا د پاکستان مسلم لیگ نن دپاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف دپاره دی. زه داسې ګڼم چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند دپاره هم داسې مشکلات نه دي پکار. انتخاب او جمهور وایي هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کی دي د چا په حق فیصله وکړي، نو پکار دا دی چې هغه کس چې کوم دی هغه ته دې اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندگی وکړي.
په ملک کې عام ټاکنې د فروری په 8مه نیټه اعلان شوي چې ورسره سیاسي ګوندونو اوټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړی. په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حلو ځلو ته نه پرېږدي، مقدمې پرې درج کوي. بلخوا د حکومت موقف دی چې جهاد کون سیاستوالو ناقانونه مظاهرې کړي، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولی، ځکه پرې مقدمې درج شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او ایبټ آباد کې هم انتخاباتي چارواکو د تحریک انصاف د یو مشر او صوبایي اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه ناسم ګرځولي دي. بلخو الیکشن کمیشن ویلي دي کاندیدان حق لري چې د دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر 10مې نیټې پورې ټرمینل ته درخواست ورکړي. نور حال غلام غوث راکوي.
په دغه اړه تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی، په سوات کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په برزیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوی د نوماندۍ کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو لخوا رد کړی شو. برزیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 9مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په ضد د 9مه د قضیو په بنیاد د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړی شوی دي.
په ما ایف آی آر کړی دی چې د په 9مه یلته توڑ پوڑ کړی دی، دای کړی دی، هغه کړی دی. نو زه غوډی خان ته سره تلم نیمه، خو د هغې باوجود چې دی نو ایف آی آر سپما شوی دی. ټول جعلی منګړت دي. دغه سیدلته کې مونږ چې کوم کنوینشن کړه او په 25 تاریخ باندې هغه نه پسې په مونږ باندې 188 دغه کړی دا چې د 144 خلاف ورزی کړی دا د بغاوت پر چیرې باندې کړی دی، ریاست کې خلاف بغاوت، بیګای ډی پی او باندې پرشر راوسته دی دغه ماماګانو او هغه پیوډرا کړی دا چې دا کم تا دل سرټیفیکټ ورکړل چې دا تی وډرا کا
په پیښور کې د خبريال او شینونکو لحاظ لینمي د پاکستان تحریک انصاف د زینو نومندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه غوند دی چې د پاکستان د اسټابلیشمنت سره د جوړو اختلافاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړي دي یا فائنل کوي، دا غوی ته هم پتا و د دې وجنه په یو یو حلقه باندې د پاکستان تحریک انصاف درې درې او سلور سلور مشرانو کاغذونه جمع کړي دي ک یو نوی نو بل ک بل نوی نو بل. او نه هم مې دا هغه څه واقعیا ده چې دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف پاغه کې ګیر دي، زمونږ اسټابلیشمنت، زمونږ الیکشن کمیشن او دغه مخالف سیاسي جماعتونه هغه چې کوم دې ایکسپلایټ کوي.
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13مه نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو بهیر سر ته ورسی، او له دې وروسته نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منظور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړ پوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
ټریبونل بچی دی نو لسم تاریخ پورې په دې اپیلونو باندې فیصله کوي، یو لسم تاریخ باندې بعد چې کوم اپیلونه نمټاو شي دا غي په بنیاد دلکه نظر ثانی شوه یو انتخابي فهرست دغه چې د امیدوارانو لیست به جاری کړی شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023م د فبراير د میاشتې 8مه نیټه اعلان شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواړي په پاکستان کې په عام انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او سارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتنه کړې چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کول لپاره له ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دوی په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجه په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل RTS نظام خراب شوی و چې له وجې کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجو منلو څخه انکار کړی وو. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28م او دا ور د پی کې 15 او ایم نه ولړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځیدل وو.
2018 الیکشن کې چې کوم د سیستم جوړ کړ بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو، چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم او خبر حال اوس نو د 15 کالو کې په کار راځي ډیر تجربه پاتې شوی او سسٹم ڈیولپ شوئی. نو کچر دا صحیح طریقے سر پا ڈیجیٹل سسٹم باندھی اوشی او ٹیکنالوجی پک استعمال شی نو ڈیر خبر بھی کنا دا بیام دا دو نمبر ہی دا پارے بھی او یا قدرتی طور باندا خرابی گی نو بیا خو زیم سی برکو لسر نا دا پکار بیا خو مدام مینول سسٹم صحیح دا پا مینول باندھی ٹول لگور کی ٹریننگ امبر کی او دا ٹول خلقو دی پدی باندھا رہنمائی اوشی
شنون کی او خبریا لحاظ لیوائی چی پاکستان کے تھیر ٹاکنو کے یوازی دا RTS سسٹم لوا جنا بلکہ روان دے ہم چی سمرا ٹاکن شیوی دی ټوله متنازوی او وجه ټکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبر راځي چې دنیا په ډیرو ملکونو کې
الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وي او د هغه کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل تاریخ کردار خای ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع دی او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نور قوتونو دباو لاندې راځي نو د دې وجه نه د ماته نخ کری اداراتونکو انتخابات به په خصوصي توګه سیاسي جماعتونو ته قابل قبول وي دی وکه پاکستان تحریک انصاف او تقریبا صحاده پور پاکستان پیپل پارٹی د وړاندې نوازي حق کړی ده چې د انتخابات شفاف نکیږي او د یو جماعت لپاره ټول لوبې روانې دي نو ټیکنالوژي کې دل د ټیکنالوژي نه کې دل دا معنی نه لري غټ معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی
ولی په دې اړه مو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سہیل احمد نه وپوښتل نو دوی مشال یډو ته د واتس اپ میسج دلاري ویل چې دا ور دوی ای ایم ایس یا الیکشن مینجمنٹ سسٹم دلاره ټول ریټرننګ افسران د یو محفوظ نتورک سره تړلې دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډېر خوندي دي او هر هغه حساب کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت پوشي د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
مشال ریډیو تاسې غوږی د مومندو قبایلی ضلع پړانګ غار اوسیدونکو وایي د منډا پل نه جوړېدو له وجې په تک راتګ کې ډېرې ستونزې لري منډا پل په اول ځل په 1917 کال کې جوړ شوی وو خو په 2010 کال کې سیلابونو لا وکړو د دې وروسته په 2022 کال کې سیلابونو بیا ړنګ شو خو تر اوسه پورې کار پرې نه دی پیل شوی د سیمې اوسیدونکو وایي پر دې پل به د مومندو یکاوند او غلنۍ ته تک راتګ کوو خو اوس د تنګي 400 اوږدې لارې سفرونه کوي بلخوا د 400 د خدماتو او کارونو محکمه وایي د پیاده تګ راتګ لپاره کچه پل جوړ کړی دی او ممکنه ده راتلونکي حکومت ورته فنډونه منظور کړي نور تفصیل شانواز ترکزیرا کوي
تیر کال سیلاونو د مونډي هډورس پر جوړ پل وران کړی د دغه پل د رنګېدو د وجې د مومندو پړانګار د نورو تحصیلونو نه جدا شوی د مونډي پل د سوات پسین د مومندو د 400 د پولیس سره جوړ دی چې د مومندو د شوقدر نو ور باندې تیریدونکو پړانګار تنګي 400 او بیا هشنغر ته همزي پل چې نشته ولسته څه مشکل جوړ کړي نور نواب د نوي کلی پړانګار وسیدونکو دی مشال رډیو ته وای
چې زمونږ څومره اډمنستریشن چې دی هغه په کې غونو په غلنې کې دی نو چې هلته کې مونږ زونو مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي که هغه مونږ تعلیمي لحاظ سره وګورو که عام کم زمونږ مدورف دی هلته کوم بزنس ټچ دی چې څومره حالات یې هغه زمونږ ډېر زیات متاثره کړي دي چونکه بیا مونږ په تنګیو په مزاډېر او په شفقه در باندې د سره تاویږو نو یو خو د وړو کې کار د پاره د ګینټین مې کار د پاره هغه مونږ ته ورځو ته واوړي
د مونډي دغه پل په اول وار 1914 کال کې د هغه وخت واکمن انګریز سرکار جوړ کړ په 2010 کې چې اولنې لوی سیلاب وتلی و هغه سیلاب شاوخوا شپږ نوي کاله پس دغه پل وران کړ خو د هغه وخت صوبای حکومت بیا روغ کړ په 2022 کال کې د اګست په اخیری ورځو کې یو وار بیا سیلاب دغه پل اړنګ کړ عثمان شاه هم په دغه لارو تګ را تک کوي مشال رډیو ته وای
دا کوم برج چې پریوته و پاغه باندې اوس کار شروع کړ خو سلو کار دی نو یقینا چې په دغه ځای باندې مشکلات ډېر زیات دي او داسې څه ذریعه نشته په اسانه باندې چې مطلب په عموما د تنګي ته په ایمرجنسي کې پورې وځو
د مونډي پل د تګ راتګ دپاره خو هډورکس مانا هغه بند چې د سین اوبه ذخیره کوي او نږدې زلو ته ورکوي هم ړنګ شوی په اکتوبر 2022 کال کې د زراعت د محکمې لخوا د کروندو دپاره د اوبو نظام واپس بحال شو او د دغه هډورکس نه اوبه 400 مردان کوزه مومندو او نور ګڼ شمېر سیمو ته ورکړی شوی نوید خان هم د پړانګار اوسیدونکو دی مشال رډیو ته وایي د دوی په متبادل لارو په تګ راتګ ډېر وخت او پیسې ضایع کیږي
که مطلب پاکستان کې خلک تلل راتللو هغه کې ډېر زیات تکلیف وو مخ کې بکې بل لکه حادثه هم شوی وو تکلیف وو زوم پلانر ته ډېر زیات تکلیف ته مونډي د پلو د جوړېدو یاره اوسه پورې څوک تپوس نه کوي یو تر اول داسې کسان مسان را له اوسه پورې صفاته ونه لګی دا
د کوزه مومند د کمشتره انتظامیه په خبره دغه پل به د 400 د انتظامی لخوا جوړیږي ځکه انتظام د 400 سر راځي د 400 د کارونو د خدمات وداري مشال رډیو ته ویلي د پیاده تلونکو د پاره یو کچه پل جوړ کړي خو بیا داسې چې ګینه ګاډي هم په تګ راتګ وکي او پوخ او لوی پل جوړ شي دغه منصوبه لا هم نشته دوی وویل ممکنه ده راتلونکي حکومت د دې پل لپاره کومې پیسې منظوري کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسې غواګیه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږۍ کوونکي فریدون او اوغلو د بې پري ارزونې په اړه یو پریکړه لیک مسودې ته رائے هم ورکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان په اړه د بې پري ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پري ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، تعلیم، تعلیم او غوړه ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشری مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پریږدې همدانه د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه کوي. موږ خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستۍ فرصت ولرو چې د زموږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته 14 مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پري ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مسودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا جوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پري ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پري ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه ښودلې ده. په دغه ارزونې کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
مشاور د تاسې غوږې رپورټ مو واورېدلو. په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. له شاین بنیري نه د خبرونو لنډیز اورو.
ناپیژندل شو وسوالو په بنو کې د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه وویل چې د هرې زاویې نه د دغه برید پلټنې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پخواني وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د وو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. د یو بل راپور تر مخه کمیشن په ایبټ آباد کې د صوبایي اسمبلی د پخواني سپیکر مشتاق غنی او په بردیر کې د قومي اسمبلی د پخواني غړي صاحبزاده سیف غت الله کاغذونه هم رد کړي دي. پاکستان تایید کړی دا چې هند ترې په رسمي ډول د ناقانون ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستان د هندي چارواکو غوښتنه ترلاسه کړې چې د پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ په یو قضیه کې د حافظ سعید د سپارلو غوښتنه کړې ده. نوموړي د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان او هند د داسې مسلو د هواري لپاره دوه اړخیز تړون نه لري. او چارواکي وایي چې روسیې د یوکرین په ختیځ کې د جګړې تر ټولو لوی هوایي برید کې 1.5 ملکی وګړي وجلي، تر 176 ډېر نورې ټپیان کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خارونه او جوړښتونه اغیزمن کړي دي. د ناټو غړي هیواد پولینډ ویلي دي داسې ښکاري چې د روسیې یو توغندې شاوخوا 40 کیلومتره د دوی فضايي حریم ته ننوتی او تر 3 دقیقو لږ وروسته یوکرین ته ستون شوی دی. خو د روسیې شارل ډی اپیر چې د پولینډ د بارنو چارو وزارت ته غوښتل شوی و ویلي دي چې وارسا د دوی فضا ته د توغندي د ننوتو په اړه هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. دا وو د دې خبرونه.
دا خبرونه لنډیز مو له شاین بنیري واوردو. اساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. پاکستان وای دوی د کلدم ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید هند ته نه حواله کوي. د دسمبر پر 9 د خارجه چارو دفتر لخوا میډیا سره شریک شوی یوې خبر پاڼې تر مخه هند ترې حافظ سعید غوښتي، خو د پاکستان په خبره د دوی او هند ترمنځ هیڅ داسې معاهده نشته، ګینی یو بل مجربان به یو بل ته حواله کوي. حافظ سعید دا وخت د پیسو د ناقانونه استعمال په تورونو بندیخانه کې دی. نور تفصیل شانواز تر زیرا کوي.
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندوستان ته حافظ سعید نه حواله کوي. دغه دفتر تصدیق کړی چې د هندوستان د حکومت دوی ته درخواست شوی چې حافظ سعید ورته حواله کړی شي. د دسمبر په 9 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ پخلی کړي چې د کلدم ګرځېدلې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرنګ یا په ناقانون ډول د پیسو د لیږلو په لانجه کې غوښتلې. یو ورځ وړاندې د دسمبر په 28 د دغه دفتر ترجمان په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه. هماغه ورځ د اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفینګ کې موجود و.
دا خبره کېدله چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وغوښتل دا حواله کې زیارت پورز کوم بریفینګ شو. پاغه کې دفتر خارجه ویلي و چې دا قیاسرای دي او دا منګړت خبرونه دي. په دې باندې کومنټ نه کوو. او پرون د هندوستان خارجه چارو وزارت د داغه ترجمان طرف نه بریفینګ کې دا واضح شو حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښتل دي. دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ یو ټیکسټ یا کوم میډیا ته ورلېګل شو چې حافظ سعید چې دی هغه په یو سو کال منی لانډرنګ کیس کې د پاکستان نه غوښتل دي.
د حافظ سعید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی.
دوی لیکلی خارجه دفتر وای د پاکستان او هندستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنی دوی یو بل ته څوک حواله کړي. حافظ سید د وخت بندی خانه کې دی. هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمیر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینو مقدمو کې 15 کاله او ځینو کې زیات کالونه سزا شوی. تیر وختونو کې هندستان تور لګولی. حافظ سید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ و او حافظ سید دغه تور نه بیا رد کړی. پاکستان چې په 2018 او 2019 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې FATF په خړ لیست کې نو د دغه نه د ځان وستو لپاره په 2019 کال کې حافظ سید ونیو ځکه په دغه پیسو د ناقانونه ډول لیږلو او استعمال تور نه. د حافظ سید مذهبي ډله جماعت الدعوة د اقوام متحده لخوا کالدم ګرځول شوی خو له وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز د لاندې راوستې ده. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلتا ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال لوی تاسو وګورئ. د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپ کوونکي وای چې روان 2023 کې د پښتو ژبه کې شاوخوا 250 کتابونه خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې د خبرولو سره د تړلو موادو د بای لوړیدو او افغانستان سره پر پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ کولو او خبرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وای که د کتابونو شمیر کم شوی دی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل شاین بنیری راکوي.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته. په دې کښې ژباړې شته. په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږه شمیره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي. تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. دا نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکند کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ ده چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسو غوږی اوس لږمن سره سم درته ونیزه خبرونه نوی نړۍ لرو. نوی نړۍ د خپل لپاره ځانګړي خبرونه ده او دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا اسما ګل جوړوي. نو راځي چې د دې ونې نوې نړۍ ته وښو.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزتا تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د جنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي په پښتنو سیمه کې د مازوري ښکار زنانه لکه مستونز سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانه د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي په نننې خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو تر پای را سره مل شي.
جړل چې مام سکول کې داخله کنه ماته به ویل چې نه ته مازور یې او ته سکول ته نشې تللی. ماته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لی ته سکول ته نشې تللی.
کوثر د مومندو سیدونکې درې دېرش کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازور ده او دوان خپې شلې دي. نوموړی وعده کړی ده او د دلو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړه دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوه او لوغي مینځل مشال ریډیو ته وویل چې د کور کارونه په ناسته کوي خو ګرانه ورته دا وي چې له یو ځای نه بل ځای ته لاړه شي ځکه چې د بل چا له مرستې پرتا هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي ډېره خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دادا چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول اته اولادونه لري. کوثر په اووم نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جنۍ معذوره ده او هره ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی نو ښه دا ده چې په کور کینی.
مشکلونه به ډېر زیات وو. هره خبره کې بټولو تانک مار کوله. باندې تعلیم هم ونه کړلو. باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړ چې کله ته خراټ شوم زما د واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډېر زیات منه کول کول چې نه تا سره به څوک واده کوي او ته خو معذور یې او که تا سره کوي نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي. زما مور او پلار زما ورونه خویندې ټول خلاف وو. زما د رشتې ټول خلاف وو. زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو. ما ته یې غاړه ایښې وه په خوشحالۍ او په نرم باندې. بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي دا به کوي یا خو به کوي. بارہ سال وو شو زموږ د واده خاوند مې شکر الحمدلله ښه دی را سره خپل محنت کوي خپله مزدوري کوي. بس موږ ښه ساتي او بچې مې الله شکر دی را کړل. درې بچې مې دي او لور ته دوه مې زامن دي.
کوثر ته له وړوکوالي د خپلې مازورۍ ژور احساس کېدو نو ځکه به په خپل ځان کې راټولوه. د خلکو او خپلوانو له ټوکو مسخرو نه ډارېده نو نه یې غوښتل چې چا کره لاړه شي. هغې ته خپله مازوري او جرم ښکاري.
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې. ما هر قسم هغه بد رویه چې دا غیر سره کړې ده چې ما ته څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو هر هم نه دی منلې. بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو دېزې پورې را ورسېدو. انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مړ څه صحیح شي.
مازوری غم یوازې کوثر نه جاړي. د مردان 15 کلن نسرین هم عین له ماشومتوبه د پولو له وجې مازوره ده. د هغې دواړه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي. نسرین وای مازوری ارمانونه په اوبو لاهو کړي دي. هغه وای د مازوری له وجې نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخکې تک ارمانونه پوره شول. هغه د مازوری باوجود تر سهده په تعلیم کولو کې بریالی شوې ده، خو وای نه یې په ټولنیزه توګه حوصله افزای شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشه کې زیات تر ګوري نو زموږ ته څوک هم صحیح نظر سره نه ګوري. موږ چې آیا ځان یو قدم مخکې کوو چې موږ چېرې موږ د زی ته قدم ور مخکې کوو نو موږ به ځان دپاره څه وکړو. چې موږ هلته لړ شو هلته موږ ته داسې خبره وشي چې موږ هغه قدم واپس راورستو که موږ هلته کیاړو لاړ نه شو وای شي. هلته کې زموږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زموږ په متعلق هغه موږ ته ښه ونه لګي. موږ سره په دې معاشره کې څه څه کېږي مونږ وای چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي. مونږ یعنی سپورټ دا کی مونږ سره سپورټ کی او دا سینا چې موږ ته معاشره کې څوک وګوري.
کوثر او نسرین د ژوند بیړۍ په مخ وړي خو ناخیلي دي. خو د نوخار ریناګل بیا خپل مازوری د خپل لارې دیوال نه ګڼي. 2 کلنه ریناګل په مازور ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو مازورو جینکو او میرمنو سره هم مرسته کوي. ریناګل 14 کاله وړاندې په یو ترافیکي حادثه کې په دواړو خپو مازوره شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړي دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستی او کار یې روان کړی دی.
خپل زندگی میں تیرولا اور یا ایک دم بیڈ باندھشن مت ڈیر زیادہ گرانا وا پر من تا پل فیملی والا ڈیر زیادہ مینا را کڑے دے ڈیر زیادہ سپورٹ کڑے مت وچ خیر دے اس خبر ہم نہ دا تو سم ہر سکول شی ول نہ شی کالج تا خپے کار نہ کہ سالا سن کار کئی تنو رکھ ٹک ٹاک اے این ابا جی بیا ما رو 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 ما سے لائک کورس کو کو اور ما جولی کورس ما او کو بیا ما وی چے سر چتا جاب بان لگم جاب خیال مت دس را اس کلا زما ابو بان فالج را ابھی مار شو تیسے نورم دا کو ڈیر مسالے وے چے اغما تا پیش ہوئے نمائی چے اوز دا کورنا بہر اوزم الحمدللہ جا خپل زانم ساتم اور خپل فیملی والا ہم سپورٹ کو اللہ لاکھ لاکھ شکر دے جا خف کل زندگی اس تیرم اور جا غانم چے دا نورم کم ملگر دی سپیشل پرسن اوی ہم حمد ہو کی او حسلہ نبیلی انشاءاللہ اللہ بے کام خا کامیابی ورکن.
د بشری حقوقو فعالان اله الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمه اوسیدونکو ده مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولې مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې له پکار دي چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنان اپرچونیټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ڈسبلٹیز چې نه یا هغه خزي پارټیکولرلی هغوی د پاره پراپر سکولز پراپر سنټرز سره هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. ډېر داسې که ډیولپمنټل کرونه دي او که نور څه کرونه دي هغه کې دغه سیګمنټ آف سوسایټي بالکل اگنور شي. خلک هغه جوړولې ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو به په دې لارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی یو داسې ښځه ده چې هغه په ویل چیر باندې ځي نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې. نو دا زموږ د سوسایټي ډېر زیات اګنورنس هغه دی هغوی اکثر دغه نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثر کورنو کې مازور نجونې او میرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډېره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي مازور میرمنو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له وجې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای کده پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم مازوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي، نو ډېرې مسلې به یې هوارې شي.
ژوند روزگار چې دی دا موږ په خوشحالۍ سره کوو، په صحیح طریقې سره کوو. دی د هر څه محتاج وي، چې د چا داسې بچی لور خور داسې مزوره وي، هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، هغوی باندې تعلیم حاصل کوي، ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر، ډېر په سپک نظر کتلی شي که نه. هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، که د دوی بیا هېڅوک مرستو کې نه وي او د دوی مددګار څوک نه وي او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نه وي، مجددی پلاس کے خامہ خام سنا سا ہنر بھی دئی پکرسے کے پبل چیئر کے پناستہ باندھے گنڈل کولی شی سلائی کڑائی یعنی دستکاری ار قسم ہنر چې دای بدی ډېر په خولي انداز سره کوي، چې دای باندې تعلیم وکړي شي، نو دای په کورسي کې په ولچیر کې نه سي دای تعلیم ورکول شي، ټیوشن سنټر ځان له کوله ولې شي.
د مردان د عبدالولی خان په هنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې مازورو کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي د مازورو ژوند تر هغې ښه کېدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی، بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه، او دا یو جرنی دا چې د اپورتونټیز او د سکسس سټوریز نه ډکه ده. خو چونکه هغه شانتي مین سټریم کول پکار دی دغه اپورتونټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کوي چې دغه سره دی مقابله وکړي شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2023 کال کې په پاکستان کې د مازورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، د لاسونو او خپو مازوری شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور د لیډی ریډینګ پوهنتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې که د میندو سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د ماشوم د مازوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ترافیکي حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغۍ هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کې دي چې کوم ټول نمخ کې وجه د اغه داده چې پښتو پښتو ناراضي او غي خپل خپلوانو کې ودونه کوي، نو بیا د مازوره ماشومانو پیدا کولو چانس وي. بل وجه داده چې د طاقت د ویانې نه استعمالول، سوخزه د ماشوم امید شي نه ته پکار دی چې اغه د طاقت د ویانې استعمالي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې ستې باندې جون تیروي، نو چې سوخ ماشوم بیمار شي او غي تخ خوراک نه ملاويږي، نو اغه وایټامینز نه پوره کیږي، ماشوم کمزورتیا اغه کې راځي. ته یو خزې زرزر ماشومان کیږي، هغه سرم دا غي جسم کمزورې شي، هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولې چې کم سره دا غي دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کمپلیکیټډ شي، نو هغه د وجې نه بیا خپل لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتله د ښځینه مازورانو شمیره زیاته ده. یاد اداره وای دا یو نړیواله مسله ده. دوی دا هم وای چې که مازوره میرمنې کار هم پیدا کړي، نو د مازوره نارینه پرتله کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکو ونې کې بعد یوه نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترا کوي د الله په امان.
مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.